Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د تلې یا میزان 26مه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 13مې سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د هند ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان د روان کړکیچ د حل لارې لټول لا هم د هند لپاره لومړیتوب لري. اجیت دوال پرون په قزاقستان کې د هند او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په دوهمه غونډه کې وویل له افغانانو سره پر بشري مرستو سربیره باید د ټولو لپاره دا مهمه وي چې هلته یو ټول شموله او استازی حکومت جوړ شي. له ترهګرۍ سره مبارزه او همداراز د ښځو او لږکیو حقونه اعاده شي. ښاغلی دوال د هم وویل چې هیواد یې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. د هغه په هند کې په روان نړیوال جام کې د افغان لوبډلې حضور ته هم اشاره وکړه او ویې ویل د امول په نوم یوه هندۍ کمپنۍ د افغان لوبډلې تمویل په غاړه لري. هند طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او د ډیپلوماتیکو اړیکو له بیا رغولو سره هم تر اوسه لیوالتیا نه ده ښودلې. نن د چین په کوربتوب د یوې لارې یو کمربند د نوښت دریمه لویه غونډه جوړیږي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د سیمې د لرې او نږدې شاوخوا هیوادونو مشران او جګپوړي چارواکي د غونډې ته ورځي. د یوې لارې یو کمربند پروژه چې د چین د ولسمشر شی جین پینګ په نوښت پیل شوې په تیرو لسو کلونو کې په سیمه کې د لویو بنسټیزو پروژو له رامنځته کېدو سره مرسته کړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی هم په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو حکومت وایي په دې اړه بحث روان دی چې افغانستان د واخان للارې له چین سره په مستقیمه لاره وصل شي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن اسرائیلو او اردن ته خپل سفر پیلوي. د غزې پر یو روغتون په پرونی حمله کې د سلګونه فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. دا کسان د غزې پر تړانګه د اسرائیلو د پراخو بمباریو پر مهال وژل شوي دي. فلسطینی چارواکي اسرائیل په دې حمله تورن کړي خو اسرائیل په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې دا خلک د حماس د یو توغندي په چاودنه کې وژل شوي. لدې پیښې وروسته د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس له ولسمشر بایدن سره خپله پلان شوې غونډه کنسل کړه او ورپسې د اردن پاچا عبدالله هم هغه سرمشریزه کنسل کړه چې په پام کې ودی بایدن او د مصر او فلسطینیانو ولسمشران ګډون پکې وکړي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پر دوه سویډنی وګړو د پرونی وژن کې بریت پړه اسلامي دولت ډلې یادای شو منله. د ډلې د اماق په نوم په خپل ټلګرام چینل کې ویلي چې پرونی حمله د دې ډلې یو جنګیالي کړې ده. بلجیمي چارواکو ویلي د فوټبال د دوو مینوالو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو مشکوک کس یو 45 کلن تونسی وګړی دی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې وه خو دی لا هم په غیر قانوني ډول هلته اوسېده. مشکوک تورن پرون د بروکسل د شمال په یوه کافی کې په ډزو ووژل شو. او نن د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي ټیمونه لوبه کوي. دا لوبه د ماسپښین په یوه بجه د هند د چنای په سټډیوم کې پیلېږي. دا د 2023 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند څلرمه لوبه ده. نیوزیلند تیرې درې واړه لوبې ګټلې او شپږ امتیازونه لري خو افغانستان بیا دوه لومړۍ لوبې بایللې او درېیمه یې له انګلستان سره چې د تیر نړیوال جام اتله لوبډله ده وګټله. سموک راغله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې په هند کې د افغانانو یو خوندځای بند شوی دی. په دې اړه په یو راپور کې به د خوندځي د بندېدو علتونه وسپړو.
تقریبا شپږ میاشتې وشوې چې موږ ماشونه نه دي اخیستي. نن د یوې ښځینه معلمې په توګه سخته دردېږم.
په هرات کې د وروستۍ زلزلې له کبله لسګونه ماشومان بې سرپرسته شوي دي. افغان لوبډله نن په نړیوال جام کې له نیوزیلند سره لوبه کوي.
منګه باور درلوده او باور لرو لا هم لکه وسه پورې موږ درې میچ شوې دي شپږ میچ پاتې دي. ان شاء الله پوره کوشش کوو چې هر چا سره د موږ میچ ګراوند ته د ګټې په نیت راځو.
د افغان خبریالانو فدراسیون د پاکستان له سرپرست صدر اعظم څخه غوښتي دي چې له دې هېواده د افغان خبریالانو د ایستلو مخه ونیسي.
کدی چیرې بیرته افغانستان ته واستول سي لکه دا وسو دوی د ماجرینو پروسه شروع کړي چې بیرته افغانستان ته ستي. نو هلته په افغانستان کې هم دغه خبریالان ته زما په شان ډیرو ژوند په خطر کې دي.
نور مطالب هم لرو او ریډیو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. د افغانستان روانو مسایلو ته ورزو خو له هغه مخ کې په منځنی ختیځ کې د بیګانی خونړی برید جزئیات ترکو. د غزې د ترانګې په هغه روختون کې پرون یو درنه چودنه وشوه چې لټپیانو او هغه فلسطینیانو ډاکو چې د اسرایلو له بمبرایو یې هلته پناه وروړې وه. د غزې د روغتیا وزارت چې مشري د حماس ډله کوي وای په دې چودنه کې سلګونه کسان وژل شوي دي. د چارواکو د وژل شویو کسانو شمیر 1500 تنه ښودلی دی. حماس د دې حمله پړه پر اسرایلو اچولې خو د اسرایلو پاوز په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي او ویلي دي چې د خلک د حماس د یو توغندي په چودنه کې وژل شوي. د پداسیال کې د چ په پام کې ده د امریکا ولسمشر جو بایدن نن اسرائیل او اردن ته خپل سفر پیل کړی. امریکایي چارواکي وایي چې د بایدن د سفر هدف د منځنی ختیځ لوی سیمې ته د کړکیچ د پراخولو لمخنیوي سره مرسته ده. خو د اردن د بهرنیو چارو وزیر بیګاو ویل چې د هیواد په عمان کې د بایدن په ګډون په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي. په پام کې و چې په دې سرمشریزه کې پاچا عبدالله له خغلی بایدن د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د فلسطینیانو له ولسمشر محمود عباس سره یو ځای ګډون وکړي. محمود عباس هم له خغلی بایدن سره خپل پلان شوی غونډه کنسل کړی ده. د غزه پر ترانګه د اسرایلو هوایی حمله چې د اکتوبر په 8 پر اسرایلو د حماس ډلې له خونړي برید وروسته پیل شوی په تیرو څو ورځو کې روانې وي. اسرائیل د غزې ترنګ کلا بند کړي او پرله پسې بمباری ورپسې کوي. تر پرونه پورې د حماس د وسلوالو په برید کې شاوخوا 1400 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو وژل شوي وو. البته په دې شمیرو کې د وروستۍ حمله چې د فلسطین د حماس ډلې د چارواکو په وینا 1500 ملکی وګړي پکې وژل شوي دي په دې شمیرو کې نه دي شامل. لسګونه اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي هم د حماس ډلې په حملو کې برمته شوي او د وسلوالو لخوا غزې ته لیږدول شوي دي. وبخې د اسرائیلو په حملو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر تر پرونه پورې 2800 کسانو ته رسیده او شاوخوا لزر کسان نور هم د فلسطینی چارواکو په وینا ټپیان شوی. البته په اسرائیلو کې د حماس په حملو کې د وژل شویو اسرائیلیانو شمیر 1400 کسان او بلل شوی دی چې د اسرائیلی چارواکو په وینا ډیری ملکی وګړي او همداراز لسګونه اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي د حماس د وسلوالو لخوا برمته شوي دي او غزې ته بیول شوي دي. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې به د فلسطین د وروستیو تحولاتو او د حماس او اسرائیلو د جګړې د تازه جزئیاتو په اړه راپورونه د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې واوري.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ورځو نورو مسایلو ته چې د افغانستان اړوند راپور نه دی. د هند په پلازمینه نوې دیلی کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو خوندزای د مالی ملاتړ د نشتون په خاطر تړل شوی دی. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د نوې دیلی په بهوګل سیمه کې د دې خوندزي د خونکو معاشونه د سو البته د څو میاشتو معاشونه د ودانۍ کرایه او نور مصرف تر اوسه چا نه دی ورکړي او ځکه د خوندزای بند شوی دی. جزئیات د صفی الله ستنگزی پر راپور کې.
د سید جمال الدین افغان خوانځه په بوګل کې چې د هند پلازمینې ډیلی په ځړ کې موقعیت لري لوګ دی مودې رئیس د بارمیشتو افغانانو لپاره د هیلو څراغ. دا خوانځه په 1994 میلادي کال کې تاسیس شوی او په یو وخت کې په کې ځبان دي 200 افغان کډوالو زده کوونکو له لومړی تر 12 ټولګي زده کړې کولې. د کلونو لپاره د افغان کډوالو د ماشومانو د یوازینې خوانځه د افغان حکومت لخوا تمویلې ده چې د خوانځي کرایا د خونکو معاشونه او نور مصارف پکې شامل دي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د جمهوریت نظام له نسکورېدو او واکته د طالبانو له راتګ سره وروسته د دغه خوانځي مالی ملاتړ بند شو. د خوانځي اجرایه مدیر عمری له یو افغان یوټیوبر سره چې دغه خوانځي د تړل کېدو په اړه راپور جوړ کړی په خبرو کې زیاته کړي:
سفارت ما همراه ما همکاري نه کړه.
موږ سفارت موږ سره همکاري نه ده کړې. موږ سفارت د حالت ته ورسول که موږ پوهېدلو چې سفارت موږ سره همکاري نه کوي له کومې بلې مرجی یا خیریه بنسټه به مو مرسته غوښتي وای او خپل مکتب مو تړلو ته نه پرېښود. مو څه وکړو چې څه مو په وس پوره نه دي. په تللو اوبو پسې څوک بیل نه شي اخیستی
او رفته بیل ګرفتار نه بشي.
په هند کې د افغانستان سفارت د اکتوبر له لومړۍ خپل کارونه درولي او یوازې د هند په ځینو ښارونو کې د افغانستان قونسلګری فعال پاتې. اندېښنه دا ده چې د افغان کډوال زده کوونکي ښایي له دې وروسته له زده کړو محرومه شي ځکه هندي ښوونځیو ته د ژبې د خنډونو په خاطر نشي تللی او د خصوصي ښوونځیو فیسونه هم ډېر لوړ دي. محبوبه نور چې له شاوخوا 50 کلو راهیسې په دې ښوونځي کې تدریس کاوه وایي له دې سخته کړېږي چې د افغان کډوالو زده کوونکو په مخ دا یوازینی ښوونځی تړل کېږي.
تقریبا 6 ماه است که ما ماش نگرفتیم و امروز واقعا احساس درد در دلم پیدا میشه چرا که من خودم
تقریبا شپگ میاشتی وش بچی مگ ماشونه ندیه خیستی. نن دیوی خزینه مالی می پتوگ سخت در دیگم زکه ما دل تا دیر خدمت با دی خونزی که کرده دی. کله چې زموږ وړو ماشومانو وطني ترانې ویلي موږ به ډیر ویاړه کوو. یوازینی نوم او نښان چې موږ درلود د سید جمال الدین افغان خونځی و. ما ته ډیر دردناک ده چې دا خونځی تړل کیږي او فکر کوم چې بیا له خپل وطن کډوالې کما
فکر میکنم که دوباره از وطن خود
مې پروه. د دې چارواکو کڅ هم راپورونه لمخې د افغانستان د جمهوریت نظام ترنګېدو وروسته د څه وخت لپاره دغه مکتب مصارف ورکول خو اوس یې د تړل کېدو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. هند تر پاکستان او ایران وروسته د ګڼو افغان کډوالو کوربه ده. په تیره بیا هغه کډوال چې له کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو له لارې امریکا، کاناډا، استرالیا او ځینو اروپایي هیوادونو ته د کډوالۍ لپاره د پناه غوښتنلیکونه سپارلي دي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له کبله 215 ماشومان بې سرپرسته شوي دي. بلخوا زلزله ځپلو ته د مرستو د رسولو یو بنسټ ازادۍ رادیو ته ویلي د طالبانو حکومت په زلزلو کې د بې سرپرسته ماشومانو څخه ساتنه کوي خو په هرات کې د طالبانو حکومت د ولی ویان د دې راپور تر خپرېدو په اړه د دې راپور تر خبرېدو پورې په دې اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نکړي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا خبر ورکړی چې په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله 215 ماشومان بې سرپرسته شوي دي. اوچا پرون یوې اعلامې کې لیکلي د ملګرو ملتونو شریکان او غیر دولتي سازمانونه د دې ماشومانو په ګډون په زلزلو کې د زیانمنو څخه ملاتړ کوي. د سازمان زیاته کړي اوچا په هرات کې د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د 93.6 میلیونه ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. په هرات کې تیر دوه اونیو کې نږدې و زلزلې شوې چې د شدت کچه یې درې تر پکچه ل 3.5 درجو و. په دوی کې تر ټولو ډیره مرګ شوبله په لومړۍ زلزله کې خلکو ته اوختیده. موږ هڅه وکړه هغه ماشومان سره چې وروستیو زلزلو کې بې سرپرسته شوي خبري وکړو خو بریالي نشو. په هرات کې د طالبانو د حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه. خو یو له هغو کسانو چې په وروستیو کې د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره دی ولایت ته تللی د خپل نوم د خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د دوی هغه غوښتنه رد کړي چې دوی لدی ماشومانو د یو شمیر د ساتنې لپاره کړي و.
مثلا ځوان هلکانو ډیر واړه ماشومانو چې پاتې شوي وو دوی پر نه خودل چې موږ سره لاړ شي. موږ ورته وویل چې موږ خزیو دوی روزو تر هغه چې کورنۍ پیدا شي. وی ویل نه بیا لځان سره یوړل نه پوهیږم چې خپلې غواړي وساتې که څنګه. دا ټول هغه کسانو چې د کورنۍ کړي لمنځه تللی وو.
په هرات کې ورسې زلزلو د ماشومانو پر رواني وضعیت هم ناوړه اغیز کړي. د جمهوریت نظام پر مهال د هرات ولایت د حج اوقاف رئیس سید محمد شیرزادی چې لڅ مودې راهیسې د ماشومانو د درملنې په برخه کې بشري مرستې کوي وایي د دوی ټیم هڅه کوي چې ماشومانو ته د لوبو د وسایلو په اخیستو سره پر هغوی د زلزلې د بدو اغیزو فشار راکم کړي.
موږ یو جمپر یو خولۍ او یو د نټوب د هلکانو او نجونو لپاره واخیستل. د نجونو لپاره مو د لوبو رسۍ واخیسته. البته د دوی خپل غوښتنه وه. پرون ولاړو یو ساعت ورسره وو. لوبې مو ورسره وکړې. ډیر خوشاله شول.
چار شات شوهان.
شیرزادی زیاته کړه راتلونکو شلو ورځو کې به هڅه وکړي هغه ماشومان چې به سرپرسته شوي دي روزونتونونو ته وپیژني. د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو لمخې د هرات پروسیو زلزلو کې 1500 تنه مړ شوي او 2000 زیات ټپیان شوي دي. د دې زلزلو له امله خلکو ته د وختو مالی زیانونو کچ هم کم نه ده. ډیر خلکو سم په خاره ولسوالیو کې د زلزلې لویر او د کورونو د ویجاړېدو له امله خپل کورونو د باندې شپې او ورځې تیروي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل څلرم لوبه نن د نیوزیلند پر وړاندې تر سره کوي. د دوی لوبه نن لغرمی وروسته په یو بجه پیلېږي. د نړیوال جام لوبه د هند پر کوربتوب روان دي. د موضوع جزئیات د صفی الله ستانکزی پر راپور کې واوري.
د هند د چنای ښار د کرکټ سټډیوم د افغانستان او نیوزیلند کوربه ده. د افغان ټیم لوبډل مشر رحمت الله شهیدی سه شنبه ناوخته په چنای کې یو کنفرانس ته وویل لوبغاړي د انګلستان په ماتولو له لوړ مورال برخمن دي او د نیوزیلند په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی لري.
منګا باور درلوده او باور لرو لا هم لکه وسه پوره د منګ درې میچ شوی دي شپږ میچ پاتې دي. ان شاء الله پوره کوشش کوو چې هر چا سره د منګ میچ ګراوند ته د ګټي پنی تر ازل ته منګ دوه کال مخکې یو کیمپ هم کړیو نو دغه پیچونه سیدی سپین ته بخ اډوانټیج او سپین لپاره خخ کاری منګ هم دغه تمل ورو چې خدای دیو کې چې پیچ به سپینرانو ته برابرۍ تر سو دي منګ ګټه پکې زیاته.
افغانستان پر روان نړیوال جام کې تر دې دمه درې لوبې کړي. لومړی دوی په بنگلاديش او هندوستان بایلودلی خو په درېم یو کې د تیر نړیوال جام انګلستان لوبډلې په وړاندې یو تاریخي بریا خپل کړي. له انګلستان سره په لوبه کې نه یوازې افغان توپونکو ښې لوبې وکړي بلکې په دفاع کې افغان ورو توپچونکو مجیب الرحمن، راشد خان او محمد نبی د انګلستان ټیم رایسار کړه او ټول لوبډلې په 215 منډو ورته وسوځوله. حال دا چې افغان لوبډلې 215 هدف ورکړی وو. د نیوزیلند د ټیم مرستیال کپتان ټام لیټم په خبری کانفرنس کې د افغان بولرانو ورتیاوي وستایل خو ویل د دوی ټیم هم له پوره پلان سره لوبه کوي.
افغانستان هاف سم فانتاستک بولرز ان دیر ان دیر سکواد نوټ
افغانستان په خپل ټیم کې یو شمیر فوق العاده بولران لري. نه یوازې سپینران بلکې چټک بولران هم پکې خدي. هغه به موږ ته چیلنج وي خو موږ چمتواله شته. له هغه هلکانو سره خبري کړي چې افغان بولرانو سره په آی پی ایل کې لوبي کړي او کوخخ مو کړای څومره چې ممکن وي د هغه په اړه معلومات ترې واخلو. نیوزیلند د نړۍ له مخکښو کرکټ لوبډلو ده او تیر نړیوال جام کې دویم مقام خپل کړی و. دا واري پر روان نړیوال جام کې خپلې درې واړه د سر لوبې له انګلستان، هالند او بنگلاديش ګټلې او په شپږو نمرو تر هند وروسته په دویم ځای کې دی. افغانستان او نیوزیلند تر دې دمه یوازې دوه واره په یو ورځنیو لوبو هغه هم د 2015 او 2019 کال په نړیوالو جامونو کې مخ شوي. په هغو دواړو لوبو کې افغان لوبډلې په لوړ توپیر سیالۍ بایللې خو دا واره د کرکټ مبصرین افغان لوبډله متفاوته بولي او وایي چې کولی شي د لویو ټیمونو لپاره سرخوږی جوړ کړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې خبرونه کې نور مطالب راځي خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر د هغو کسانو نه مننه کړې چې د روسیې لوجستیکي زیرمې او اډې په یو برید کې له منځه وړي. ولادیمیر زلنسکي وروسته له هغه په دې اړه څرګندونې وکړې چې د اوکراین پوځي چارواکو ادعا وکړه چې په اشغال شوي زاپوریژیا سیمه کې د روسیې پر هوایي ډګرونو بریالي بریدونه وکړل. بیا هم صفی الله ستانکزی او د موضوع نور جزئیات.
پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د شپږ سو ورځو په تیریدو د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي له خپلو متحدینو او همکارانو مننه وکړه. زیلینسکي د سې شمې په ورځ له کیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې وویل: زه له هغو کسانو مننه کوم چې زموږ په خاوره کې د نیواګرو لوژستیک او اډې په مؤثره توګه له منځه وړي دي. نتیجه یې ورکړې. زه هم له خپلو ځینو همکارانو څخه د یوې اغېزمنې وسلې لپاره لکه څنګه چې موږ موافقه کړې وه مننه کوم. زیلینسکي دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د اوکراین پوځي چارو دا وکړه د زاپروژیا په لوهانسک سیمه کې د روسیې پر هوایي ډګرونو بریالي بریدونه کړي. د اوکراین د خاصو عملیاتو قماندې د سې شمې په ورځ وویل د دې هیواد د ځواکونو لخوا د اکتوبر په 18 د زاپروژیا په بردیانسک او لوهانسک سیمو کې د روسیې په هوایي ډګرونو راکټي بریدونو کې د روسیې 9 پوځي هلیکوپټرې د مهماتو یوه ډیپو او د راکټ لانچر سیستم ویجاړ شوي. د زاپروژیا ختیځې سیمې اوس مهال د روسي ځواکونو په ولکه کې دي. په همدې حال کې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د شپږ سوې ورځې د پوره کېدو په مناسبت د اروپایي ټولنې د عدلي کمیشنر دیدیا رندرز پر موسکو د بندیزونو اغېزمنتوب ته په اشاره د اروپا د پارلمان یوې غونډې ته وویل: نن موږ له وحشتناک حالت سره مخ یو. د اوکراین په وړاندې د روسیې د یرغل له پیل شپږ سوه ورځې ووتې. لومړۍ ورځې څخه زموږ دریځ خورا روښانه دی. موږ به د اوکراین تر څنګ یو تر څو چې اړتیا وي، او موږ اروپایي ټولنه متحد درېږو.
As a European Union.
پر اوکراین د روسیې ناحقه یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 23 پیل شو لا هم دوام لري او پرونی شپږ سوه ورځې ووتې.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې فریدی سیال چمتو کړي.
انډیپندنت ورځپاڼه په هرات ولایت کې د روستۍ و زلزلې ځپلو په اړه یو راپور خپور کړی دی. ورځپاڼه په مطلب کې لیکي: لزګونو هغو ماشومانو چې د مور شودې خوړلې میندې یې له لاسه ورکړې دي. میلیونونه کسان بې کوره شوي، ځکه د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د بیړنۍ مرستې رسولو سیستم له منځه تللی دی. وړاندې لولو چې د هرات د تېرې اونۍ په زلزلو کې څه باندې 20,000 کسان په 150 ولسوالیو کې زیانمن شوي او شاوخوا 2,000 نور وژل شوي دي. په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشرې سلما بن عیسا انډیپندنت ویلي د ژغورنې د عملیاتو په ترڅ کې لسګونو تر 2 کاله کم عمره ماشومان مندلی چې میندې په زلزله کې مړې شوې دي. هغه اندېښنه خودلې چې دوی ونتوانېدل داسې میندې پیدا کړي چې دغه پاتې شو ماشومانو ته شودې ورکړي، او خپل د کمیټه هم د دې ماشومانو لپاره د خوړو شودې نشي برابرولی. وړاندې د میرمنې سا په حواله ویل شوې دي چې لدی مخکې هم په هرات کې ماشومان د خوړو له کمښت سره مخامخ وو، او لدی ویجاړونکي زلزلې سره بیړنۍ مرستې په بشپړه توګه له منځه تللې دي. د انډیپندنت په دې مطلب کې راغلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې تیمخانی نشته یا هم ډیره کمې دي. نو له دې زلزلې پاتې شو ماشومان او د هغوی خپلوان یا د سیمې خلک ساتنه کوي. په افغانستان کې د ژغورنې د کمیټې مشر ویلي د زلزلې د افغانستان په بحران کې یو نوی څپه ورزیاته کړې ده. ورځپاڼه د میرمنې سا په حواله وایي: له دې وړاندې په افغانستان کې ماشومان د خوړو له کمښت سره مخامخ وو، او له دې بحران سره سم ژمی را روان دی، او کورنۍ او ماشومان نه د سرپناه ځای لري او نه هم تاوده کالي. د ورځپاڼې په وینا د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې افغانان له مالي بحران سره مخامخ دي، او اوسني حالت د نړیوالو سازمانونو هغه هڅې هم چې غواړي لرو پرتو سیمو ته ورسیږي نورې هم پیچلې کړي دي. د کرکټ انفو په نوم یو انټرنیټي پانه چې د کرکټ اړوند مطالب خبروي، په دې اړه چې آیا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د 2028 کال د کرکټ سیالۍ وو کې چې په لاس انجلس کې د ګډون وکړي او کنه، یو مطلب خپور کړی دی. کرکټ انفو لیکي: د اولمپیک نړیواله کمیټه به د 2028 کال اولمپیک سیالۍ څخه مخکې په افغانستان کې د خزینه ورزشکارانو وضعیت بررسی کوي. وړاندې لولو: د 2028 کال په شلوریز اولمپیک سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ګډون ممکن په افغانستان کې د خزینه کرکټ په ودی پوری وتړل شي. د اکتوبر په 14 د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2028 کال د لاس انجلس په اولمپیک لوبه کې د کرکټ په ګډون د 500 نورو نوو لوبو شاملولو ته رای ورکړه. کرکن فولی کی کله چې د اولمپیک د نړیواله کمیټې له مشر توماس باغ څخه په هین کې په خبري کانفرنس کې د 2028 کال په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ګډون په اړه پوښتنه وشوه، هغه په جواب کې ویل: سپورت ته د افغان مرمنو لاسرسي او په دې برخه کې د هغوی ملاتړ به د دې کمیټې لخوا تر جدي نظارت لاندې ونیول شي.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو شیبه ورسته تاسو غږیز پیغامونه راځي خو له هغه مخکې ورسته راپور د افغان خبريالانو فدراسیون چې په بهر کې فعالیت کوي د پاکستان له سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ څخه غوښتنه دي چې افغان خبريالان دې له دې هیواد نه باسي د په داسې حال کې چې پاکستانی پولیسو د افغانانو د نیولو بهیر چټک کړی او هلته د افغان کډوال نیسي او افغانستان ته استنوي
په تبعید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مشر محمد شاروخ طاهری وایي د فدراسیون په یو لیک کې د پاکستان له سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ څخه غوښتي چې افغان خبريالان دې له دې هیواد څخه نه باسي ښاغلی طاهری زیاتوي دغه لیک د دوشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم دفتر او د پاکستان د موقت حکومت د اطلاعاتو وزیر ته استول شوی چې څو نورې غوښتنې هم پکې مطرح شوې دي نوموړي ازادي رادیو ته وویل
ما صدر اعظم پاکستان خواستیم تا
موږ د پاکستان له صدر اعظم غوښتي هغه خبر یالان چې وزینه لري دوی ته ویزه ورکړل شي او هغه خبر یالان چې ویزه یې نه دی تمدید شوی د هغوی ویزه دی تمدید شي ځنه هغه خبر یالان چې اروپای او نورو لویدوزو هیوادونو ته د پناه غوښتنې قضیه لري باید د سفر زمينه ورته برابر او اجازه ورکړل شي چې له پاکستان څخه ووزي
که پاکستان خارج شول
په دغه لیک کې د پاکستان له موقت حکومت څخه غوښتل شوی چې پاکستانی پولیس له افغانانو سره تاوتریخوالی بس کړي او انساني چلند ورسره وکړي په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون په خپل لیک کې خبرداري ورکړي چې په پاکستان کې مشت افغان خبريالان افغانستان ته ستانه شي دوی یو کورنۍ به له جدي ګواښونو سره مخ شي د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون ټولو ناقانونه کډوالو ته امر کړی چې د اکتوبر میاشتې تر پایه له دې هیواد ووځي کنن له جبري اخراج سره به مخ شي په ورته وخت کې په پاکستان کې مشت ځینې افغان خبريالان هم وایي لاګنو ستونزو سره مخ دي په پاکستان کې دوه افغان خبريالان احمد شاه مروت او بخت محمد ریحان ازادي رادیو ته وویل
تمام خبرنګارای چې پلان د پاکستان باندې ده
ټول خبريالان چې په پاکستان کې دي په یو نامعلوم حالت کې دي نو په هیڅ کومه خواته لاړ شي او څوک دي زه هیله لرم هغه بنسټونه چې له خبريالانو سره مرسته او ملاتړ یې کوي د مسلې ته پام وکړي
چې بر خبرنګارو کومه اندې قسمت اوجو کنن
نو دا اوس چې کوم د خبريالانو توید فدراسیون د پاکستان د کورنی چارو وزارت ته غوښتنه کړې ده چې ترڅو په دا برخه کې همکاري وسی او کوم خبريالان چې د پاکستان کې اوسېږي دا غوي په پاتې کېدو کې دوی سره همکاري وکړي ځکه کدی چې بیرته افغانستان ته واستول سي لکه دا وسی دوی د ماجرینو پروسه شروع کړي چې بیرته افغانستان ته ستي نو لته په افغانستان کې دغه خبريالان ته زما په شان ډیر ژوند په خطر کې دی یلته مرته تهدید دی
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوه ورسته یو زیات شمیر افغان خبريالان هغه څه چې دوی امنیتي ګواښونه بولي لامل یې پاکستان ته لاړل چې له غهیوات څخه نورو هی دونو ته د پناخستلو په خاطر لاړ شي تر دې وړاندې هم په پاکستان کې مشت افغان خبريالانو شکایتونه کړي وو چې د خبريالانو د ملاتړو او نورو بنسټونو څخه هیڅ مرسته نه در لاسه کړي سره له دې چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خبريالانو او رسنیو لپاره د مناسب کاری چاپیریال درمنځ تکولو ژمنه کړې و خو د طالبانو حکومت په ځنګړې توګه د استخباراتو ادارې لوري د خبريالانو د نیولو او زورولو ګڼ راپور نه خبره شوی چې له دې ډلې مرتضی بهبودی او ځینی نور خبريالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي او د دې ترڅنګ د طالبانو لوري په خبريالانو او رسنیو ډیر محدودیتونه هم لګول شوې دي
تاسو لا پیغامونو
محمد اسلام هیماتم د نیمروز ولایت له مرکز زرن شهر مې تاسو سره تماس نیولې لکه څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده په هرات ولایت کې کوم مصیبت پیښ شو چې زموږ ګانش مې ریوادوال په شهادت ورسېدل او ګانش مې نور ټپيان سول ټول شهیدانو ته د الله زوجل نه جنت پردوس غواړم او زخمیانو ته عاجل شفا د دې ترڅنګ هغه کسان چې پات دي هغه اوس په ډیر بد وضعیت کې قرار لري د سرپناه مشکل لري د خړو مشکل لري د جامو مشکل لري او لسخت ستوند سره مخامخ دي د ټول افغانانو څخه خصوصا دغه افغانانو څخه چې هغه شتمن دي هغه تجارانو لرنه دي د دوی څخه می غوښتنه دغه د خپل دینی او اسلامي وجبه پر ځای کړی او له دغه کسانو سره مرسته وکړي او دغه کسانو لاسنیوي وکړي همدغه راز می پر ټولو خیریه موسسو دا ژغ دی او دا یو افغان په صفت می د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د بشری همدردی لمخې دي دغه افغانانو لاسنیوي وکړي او د هرات ولایت زلزله ځپلې چې اوس متاسفانه په ډیر بد وضعیت کې قرار لري د دوی سره هر څه ژر چوي حجل مرستي وکړي
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته نیک له احترامات وړاندې کوم یما دا پیغام نشر کیه سوال خو دغه ډاکټران شجی دا متخصص دی یوشي د بل د بل مرز کارم سره کوي مثلا د متخصص د ډوکوي د مغزیاتو کارم کوي د انسان د هر مرز علاج یو ډاکټر کوي نو دلته دواوی هم به کیفیت دي نو له هر مظلوم څخه به چاره څخه روپي اخلي مصرفونه کیږي دغه د مرز علاج نه کیږي ځکه چې د دغونه پونه لري د ټولو مرزو تخصیص وکي نو د باید چې شیدار مرز ځان ته ډاکټر یې باید ډاکټران پر شی روپي اخلي نو د دې مخه دی ونیسي
ستاسي پیغام ستاسي نظر